درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د ورسی لاس په جیدی دا هم د دې سات خبرونه چې زه اسمت ساروان وړاندې کوم. د پښتو ژغورنې غورځنګ یا پی ټی ایم وایل بندیزونو او چیلنجونو سره سره به نن په خیبر کې د پښتنو لپاره د عدالت قومي جرګه جوړی شي. د غورځنګ مشر منصور احمد پښتین پروند جرګې په دورشل کې اعلان وکړ چې د نړۍ هیڅ وخت د جرګې مخه نشي نیولای. د خیبر پښتونخوا چارواکو د دغه ایالت د اعلی وزیر سردار علي امین ګنداپور په مشرۍ پلاوی په خپل پرونی غونډه کې د جرګې ته په مشروط ډول اجازه ورکړه. د پښتون ژغورنې غورځنګ وایي د جرګې مخه په پاکستان کې په غیر قانوني ډول د پښتنو د نیونو، بې درکیو او نورو ستونزو پر ضد احتجاج دی. راپورونه وایي د چهارشنبه په ورځ په ریګي للمه سیمه کې د پاکستان د امنیتي ځواکونو په ډزو دغه غورځنګ لشتر لشه درې غړي ووبښل شول او دولس تور ټپیان شول. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت د یکشنبه په ورځ د پښتون ژغورنې غورځنګ پر فعالیت بندیز ولګاوه او هغه د ترهګرۍ ضد قانون له مخې یو غیر قانوني سازمان وباله، خو دې کار سخت عکس العملونه وپارول. منظور پښتین د پاکستان د حکومت دا اقدام ډیر ظالمانه وباله او د پاکستان د بشري حقوقو کمیسون وخانده او پر حکومت یې ژغ وکړ چې خپل پریکړه بیرته واخلي. د طالبانو تر کنټرول لاندې د قانون او پټرولیم وزارت د پنځشنبه په ورځ په کابل کې له یو ازبکستاني شرکت ایریل کام سره د جوزجان ولایت له توتی میدان څخه د غازو د استخراج قرارداد لاسلیک کړ. دغه وزارت ویندوی همایون افغان پر اکسپانه د طالبانو د قانون او پټرولیم وزارت د سرپرست هدایت الله بدری له قول لیکلي چې دغه موافقه د 25 کلونو لپاره لاسلیک شوی او دا شرکت به په لومړی ولسو کلونو کې یو میلیارد ډالر پانګونه وکړي. د طالبانو د قانون او پټرولیم وزارت تر دې مخکې د تیلو او غازو د استخراج په اړه له چینایي او نورو شرکتونو سره قراردادونه لاسلیک کړي وو. د دغو قراردادونو پر روڼتیا او د طالبانو د حکومت لخوا له هغو څخه د ترلاسه شویو عوایدو په اړه انتقادونه شته. د خوست په نادر شاه کوټ ولسوالۍ کې د یوې ترافیکي پېښې په نتیجه کې د دریو کسانو د مړینې خبر ورکړل شوی دی. باختر آژانس چې د طالبانو په کنټرول کې دی پرون خبر ورکړ چې موټرونو د ټکر په پېښه کې یو تن ټپي شوی هم دی. په خبر کې ویل شوي چې دا ترافیکي پېښه د چلوونکو د بې احتیاطۍ له کبله شوې ده. او د فلسطینیانو روغتیایي چارواکي وایي د غزې ترانګې پر یوه ښوونځي د اسرائیل په حمله کې پرون لږ تر لږه 20 کسان وژل شوي دي. د اسرائیل پوځ وایي پر هغو تروریستانو یې دقیقه حمله کړې چې له ښوونځي د سوق او ادارې د مرکز په توګه کار اخیست. هغو کسانو چې په ښوونځي کې پناه اخیستې وه وایي چې په پیښه کې 45 نور کسان ژوبل شوي هم دي. په همدې حال کې د لبنان په جنوب کې د ملګرو ملتونو د سوله ساتې پر یوه مرکز د اسرائیل یوه جلا حمله د دې سبب شوه چې ایتالیا د اسرائیل سفیر احضار کړي. د ملګرو ملتو سوله ساتي ځواکونه وایي په ناقوره شارګوټي کې په دې پیشه کې د دوی د څار برج وشتل شوی او دوه سوله ساتي ټپیان شوي دي.
زمو ژغله آزادي رادیو اوري.
د روانې خبرونې په دوام کې نن پېښور ته چیرمه د پښتنو د قومي عدالت لوی جرګه جوړیږي. د دې جرګې د جوړیدو هدف څه دی؟
موږ به په دا جرګې کې دغه د پاکستان ظلمونه او ټول نړۍ ته ښکاره کړو.
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونو یو مشر خانجان علي کوزای د پاکستان له لوري پر افغاني میوو د تعرفو د کمیدو خبر ردوي.
په پاکستان کې زمونږ په میوه باندې تعرفه نه راټیټه شوې. د پخوا په شانته ما شانتي جګه ده.
د اروپای ټولنې چارواکو د راتشګیو په ناغښتونکو د استلو د بهیر د چټکولو پر لارو خبري وکړې. نن د جنو نړیواله ورځ ده. په افغانستان کې په کوم سترګ ورته کتل کیږي؟
چې کله پیدا سی وای څو شو څو پیدا سو وای انجلې پیدا سو اوبه شروع سو وای انجلې پیدا سو انجلې نو د دې نه شروع ست تر اخره ورځې پورې.
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
نن د خیبر په ریګي لالمکی د پښتون ژغورنې غورځنګ یا پی ټی ایم په نوښت د پښتنو قومي عدالت جرګه کې شي ټاکل شوې چې په دې لویه جرګه کې د پښتونخوا زرګونه کسان ګډون وکړي. دغه کسان د جرګې ځای ته په داسې حال کې ورغلي چې د پاکستان امنیتي ځواکونو یې پر مخ لارې بندې کړي او په ګڼو سیمو کې انټرنیټي خدمات پرېږدي. د جرګې پر خیمو د پاکستان امنیتي ځواکونو څو واري چاپی اچولي او د چهارشنبه په ورځ د اخوډه په نتیجه کې د پښتون ژغورنې غورځنګ لشته لږه درې غړي وشل شوي او ګڼ نور ژوبل شوي دي. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور احمد پښتین د یوې لویې قومي جرګې د رابللو اعلان شاوخوا درې میاشتې پخوا د دغه غورځنګ د یوه پیشندل شوي غړي ګیلمن وزیر د جنازې په مهال کړی و. منظور پښتین پرون د جرګې په ځای کې یو اربیا ټینګار وکړ چې په هر صورت به جرګه دایریږي او د ټولو ګوندونو مشرانو او استازي هم پکې ګډون کوي. د همداراس وویل
مونږ به د وطن په حق لا تفصیلی خبره په جرګه کې کوو، خو البته یو دوه خبرې و خپل قام او ټوله دنیا ته کوو. پښتون وطن د تباهي د برباد سره مخ دی، اتیا زره نه زیاتې وینې توی شوې دي، په زرګونو یې خلک ورکتای. ماندې بے وس ماندې چې بل وس یې د ژړا نه پورته نشته، هغه د خپلو بچو په انتظار دی. په دې خاوره باندې چې څومره هم جنگ وشو، د دې جنگ ثبوتونه موجود دي. د دې جنگ دا یو عام جنگ نه وو، دا د پښتنو د یو چا سره راغلی جنگ نه وو، دا د دې وطن سم مخصوص د خپل مفاداتو جنگ نه وو.
د نننی جرګې په اړه زموږ همکار د امریکا په متحدو ایالاتو کې د پښتون ژغورنې غورځنګ له همژغون کې حزب الله کاکړ سره مرکه کړې ده. په پیل کې ترې پوښتلی چې له چیلنجونو او ګواښونو سره سره به نن جرګه وشي.
پښتون ریاست خپل تر اوسه پوری په مکمله توګه هڅه وکړي چې دغه جرګه ناکامه کړي. د دې جرګې د ناکامه کولو لپاره تر ټولو اول زموږ د مختلفو ډیسټریکټس مسؤول یا کوارډینیټرز ونی ول د سلګونو په تعداد کې د هغه خلکو چې دی به د پاکستان ریاست چې کوم 15 کلن ظلمونه وو په پښتون وطن کې، هغه ډیټا به راټولول او جرګې ته به راوړل او د هر ډیسټریکټ څخه به په سونو تعداد کې مشران راوستل د جرګې ته. خو دوی په دې باندې ونی ول چې دغه ډیټا هم رانه او د هر ډیسټریکټ څخه د خلکو جرګې تراون رسیدي. به د غوسته په مشر منظور پښتون باندې درې وره مرګونی بریډ وکړي چې دا جرګه ناکامه کی، خو بیا هم پاغه کې هم د ناکامۍ سره مخامخ شو. په پښتون وطن کې تر پښتني جذباتو، پښتني شعور او د پښتني ارادو هیڅ د سیو طاقتور قوت نشته. نن به تاسو وګورئ د دې ټولو چیلنجز باوجود به د افغان وطن یو ډیر ستر جرګه به پر د خیبر په خاور باندې شروع کیږي.
د جرګی په درشل کې د پښتون ژغورنې غورځنګ لشته لږه درې ملګری وژل سول او ګڼ نور ژوبل سول. پر زیاتو سیمو انټرنیټي خدمات بند کړای شوی دي. دغه فشارونه ستاسو په نظر د څه لپاره راوستل شوی دي؟
پښتون ریاست په تیرو لسو ورځو کې مسلسل پر ګراوند باندې بریدونه وکړو. په دې بریدونه کې انسو ګیس استعمال سو، په ملګرو باندې سټریټ فایرنګونه وسو، زموږ خیمه سو واره وسزل سو، زموږ ملګری شهیدان کړو، ډیر ملګری زخمیان کړو. د مختلفو علاقو سره چې کافلې را روانې وي هغه کافلې نه پرېږدي. زموږ د پی ټی ایم سپورټران هغه په لوی لوی غرو باندې د ورځو ورځو په مزل کې را روان دي چې د جرګې ته ځان را ورسوي. انټرنیټ یې بند کړو، نور څه مشکلات وو هغه ټوله جوړ کړو، ملګرو ته کالونه وکړو چې تاسو مرزي کوو ور لاس بیا به د دې نتایج ډیر بد وي. د دې ټولې اراده دا وي چې د خلکو په ذهنونو کې خوب پیدا کړي او دلته دغه میدان یو داسې د ظلم او د بربریت یو سمبول وګرځي چې نور ملګري ډډ ځین وکړي چې ودې ته نسره. دا ټولې هڅې د دې د پاره وي. پاکستان نه غواړي چې په تیرو 15 کلو کې چې کوم ظلمونه کړی دي هغه ونړی ته ښکارا کړل سي. خو موږ پی ټی ایم با 15 کاله د کیسه خوانې سره ونیسه، بیا تر ګیلمن شهید پوري، بیا په مشر منظور پښتون باندې چې کوم مرګونی بریدونه سي وي دي، بیا تر وړ مورز تر شهیدانو پوری موږ به په دا جرګه کې دغه د پاکستان ظلمونه و ټول نړۍ ته وښکاره کړو. هم په وطن کې هم چې جرګه وسوه بیا په نړیوال سطح باندې د نړۍ په یو شپېتو ملکو کې موږ مظاهرې راغواړو، غټ غټ سکرینونه لګوو چې کوم ظلمونه پاکستان پر موږ باندې کړي دي، هم دا به ټولې نړۍ ته وښکاره کړو. پاکستان د دې ټولو ظلمونو تر شا اراده دا وه چې دا جرګه ناکامه شي.
په دې جرګه کې به په مشخص ډول پر کومو مسایلو خبرې کیږي او څه پریکړې به پکې کیږي؟
دغه ظلمونه به ټول بیانېږي. د دې ظلمونو څه موږ څنګه ځان خلاصولی سو، پر دې باندې به اتفاق کیږي، او هغه اتفاق وروسته بیا د مستقبل پلان جوړیږي چې موږ و پاکستان ته دا وایو چې موږ دا د انساني د بشري حقوقو مطالبې دي، دا کدي په دونه وخت کې ومنلې خو ټیک دی، بیا موږ د پښتونخوا په هیڅ باندې او بیا هم دغه رنګه په نړیواله سطح باندې موږ احتجاجي تحریک شروع کوو. په دې احتجاجي تحریک کې به په ټوله نړۍ کې هم او په پښتونخوا کې هم په دې کې به هنګر سټرایک وي، په دې کې به پرلتونه وي، لانګ مارچ به وي، په دې کې به ډیت پروټیسټ وي، هم په دې کې د مختلف په سلګونو چې کوم د احتجاجي تحریک لارې دي هغه به موږ خپلو ټوله نړۍ به خبرو تر څو پورې چې پاکستان زموږ مطالبې منلې نه وي.
په امریکا کې د پښتون ژغورنې غورځنګ هم ژغون کوي حزب الله کاکړ و چې مرکه تاسو له ازادي رادیو واورېده.
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
نور بس دی. شکست سکوت. د ازادي رادیو قدر منوریدون کو په سلامونو مو هر کله کوم. از فرشته سها کې ما د بهروز د لیری په تخنیکی همکاري د نن ورځې د نور بس د خبرونه درته وړاندې کوم. د نن ورځې نور بس د خبرونه کې موضوع ده د خزو د میراث حق. د خزو د میراث حق هغه حق دی چې په افغانستان کې تر ډیره پورې تر پښو لاندې شوی دی. میراث هغه حق دی چې د اسلام او د افغانستان د مدني قوانینو لمخې د ځانګړي قرابت کسان یو لبلنا وړی مستحق کیږي. په دې خبرونه کې هم مونږه د میراث یا د خزو د میراث پر حق غږیږو. په خبرونه کې را سره قدرمنې میلمنې هم شته دي، هغوی سره به دا بس وړاندې بوزو. خبرونه کې را سره د بشري حقوقو او د خزو د برخې فعاله میرمن نظیفه جلالی را سره ده، او د دې ترڅنګ د خزو د برخې فعاله میرمن ګلی ولی، او همداسې د په افغانستان کې د شریعت پانځه نا فارغه او د خزو د حقوقو په برخه کې فعال نازیا نوري هم را سره ده. خبرونه کې درې ملمنې دي را سره، دوی سره به همدا بس مخته بوزو. که ملمنې را سره وسلی زما غا کاوري سلامونه میرمن نظیفه جلالی خبرونه ته خرغلی، میرمن ګلی ولی تاسو هم خبرونه ته خرغلی. ډیره مننه
زستاسو ژغلرم کورودان.
میرمن جلالی تاسو نه به پایلو کو بس څنګه چې ما مخ کې هم ویل زموږ د نن ورځې د خبرونه بس د خزو د میراث حق دی که شروع وکړو په کاته سو د شرعي لحاظ نه یو څه لند وضاحت ورکړي. خزه په اسلام کې د میراث حق لچانه وړي او باید د کورنۍ د خوا د قرابت باندې چې دوی د میراث وړي هغه کم کسان دي او هغه اندازه ای څومره ده؟ مهربانی.
ډیره مننه، سلامت اوسئ. ګرانی خورې، په اسلام کې د میراث حق یو له هغه مهمو مسایلو څخه دی چې قران عظیم شان کې په صراحت سره په دې حق لباندې آیتونه راغلي دي، او د سنت لمخې هم موږ او تاسو ډیر احادیث د میراث اړوند لرو. او په کل کې کچیرته وایم میراث هغه مال دی چې د یو شخص تر مړینې وروسته یې په خپلوانو یا په اقاربو په فامیل باندې ویشل کیږي، چې دا بیا ځان ته درجه بندي لري، چې مثلا د میراث هغه اولنۍ کسان یا لومړۍ درجه کسان څوک دي، دوهم څوک دي، دریم څوک دي، او یا هم دا چې یو انسان کچیرته هیڅوک نه لري دغه د مال یا ملکیت چاته رسیږي. پر حال باندې اسلام د میراث ویشلو لپاره ډیر تفصیلی قواعد ټاکلی دی چې په قران کریم کې په ځانګړي ډول باندې په دې حق له باندې یو داسې مفصل معلومات غواړم وړاندې کوم. اول د میړه او ښځې حق دی چې یو ښځه خپل د میړه څخه د میراث حق لري او همدارنګ خپل د کورنۍ څخه هم. او یو بل مسله چې دلته همیشه میرمنې د دې لپاره تشویش لري چې په اسلام کې ولی یو انجلی خپل د ورور نیمای برخه وړي، د دې دلیل البته په دې خاطر باندې دی چې اول خو انجلی سربیره پر دې چې دغه نیمه میراث حق د خپل د ورور په تناسب باندې خپل د پلار څخه اخلي، د دې نفقه د دې خرچ خوراک سربیره پر دې چې هغه کار کوي ځان ته پیسې ګټي هغه د نیمه حق د میراث اخلي، په هغه باندې هیڅوک حق نه لري. د انجلی حق لري چې په دې باندې تجارت وکړي، حق لري چې مثلا د پزان مصرف کړي، حق لري دا یو چاریټي ته ورکړي، یعنی د دې استفاده یوازې په دې پوري اړه لري. او سربیره پر دې پلار او ورور مکلف دی چې د دې انجلی نفقه په کور کې ورکړي. بیا چې کله انجلی خپل د خاوند تر زی دغه خزه خپل د خاوند څخه هم میراث اخلي، د میراث حق لري. او سربیره پر دې تر سوچ د خاوند په کور کې مثلا دلته ک میرمن خپل د خاوند سره توافق کوي چې وزه وظیفه اجرا کوم، هغه وظیفه اجرا کول سربیره بیا هم د دې نفقه او د دې هغه کوم مصارف چې دی خرچ خوراک چې دی هغه د دې په خاوند باندې دی. نو کچې ته یو سړی مړ شي او اولاد ولري، نو میرمنې د هغه مال اتمه یعنی یوې پر اتمه برخه تر لاسه کوي، او کچې ته اولاد نیوي نو بیا څلورمه برخه تر لاسه کوي، او که ښځه مړ شي او اولاد ولري میړه بیا څلورمه برخه تر لاسه کوي، او که اولاد نیوي یوې پر دوه برخه تر لاسه کوي. همدارنګه د زامن او لوڼو حق دی چې لکه څنګه ما مخکې هم ورته اشاره وکړه چې زامن دوه چنده برخه تر لاسه کوي، او دلیل ما تاسو ته وویل چې په خاطر باندې دوه چنده حق تر لاسه کوي. هر زوی دوه برابر هغه برخه تر لاسه کوي چې هر لور یې تر لاسه کوي. د دې سبب دا دی چې ما مخکې هم ورته اشاره وکړه چې په اسلامي ټولنه کې دغه مسؤلیتونه د کورنۍ مالی ملاتړ د نارینه په دوش کې ده، حال دا چې اسلام دلته هیڅ کوم خنډ نه دا واقع کړی چې انجلۍ کار نسی کولی. انجلۍ کار کولی سي، انجلۍ کولی سي تجارت وکړي، انجلۍ کولی سي سیاسي مشارکت ولري، همدارنګه نور. همدارنګه د والدینو حق دی دلته په میراث کې چې کچیرته ک مړی اولاد ولري والدین هر یو شپږمه برخه تر لاسه کوي، او کچیرته اولاد نیوي نو مور دریمه برخه او پلاری پاتې ټوله برخه تر لاسه کولای شي. همدارنګه بیا د ورونو او خويندو مسله ده چې چیرته د مړي زامن او لورګان نیوي، یعنی کوم کس چې مړي هغه خپل د ځان څخه اولاد ولري، نو ورونو او خويندې دغه برخه تر لاسه کوي چې نارینه دوه چنده برخه تر لاسه کوي او میرمنې همغه د نارینه یو چند برخه تر لاسه کوي. په قران کې د میراث حق په سورته نساء کې په یو لسم دولسم آیتونو کې په ډیر تفصیل سره ذکر شوی دی چې د اسلامي فقه مختلف مکتبونه یا عربي لکه حنفي مذهب دی، مالکی دی، شافعي او حنبلي، ممکن ځینې جزئیات په د میراث په ویش کې تغییر ولري، یعنی دا ټول یو شان نه دی. هغه اصول د فقه اصول په اساس باندې فرق کوي، خو دا کوم چې ما تاسو ته لږ معلومات درکړل په تفصیل سره، ځکه خپل دغه میراث چې دی تقریبا نیمایي علم ده په اسلام کې، او د دې تفصیل ډیر مشکل ده، شاید ساعتونه ټول ونیسي چې په دې حق له باندې خبرې وسی، خو دغه یو لنډ او ابتدایي معلومات وو چې ما دوستان ته ورکړل.
ډیر زیات مننه میرمن جلالي.
او یو بل خبره په اخر کې کوم چې د افغانستان په میرمنو پوري اړه لري، متاسفانه چې د میراث حق د افغانستان یو ډیره برخه زم مشخص عمر نسم ورکولې، لیکن تر هغه اندازې پوري چې په تیر نظام کې مشپڅلور دي شولایتونو کې کار کول، او دا اوس هم مشپڅلور دي شولایتونو کې کار کوو، د میرمنو د آگاهی سطح په دغه برخه کې ډیره کم ده چې دوی حتی میراث
میرمن جلالی دې برخه تبره شو په دې برخه واسي خبري وکړې. ډیره زیاته مننه له وضاحت نه، متاسو ډیر ښه دغه موضوع راوڅېړل، ډیر ښه وضاحت مو ورک، مننه. ورزو میرمن غلی ته غلی جانې کداره ته وایي چې څنګه چې میرمن جلالی هم ویل چې میراث د شریعت لحاظ یا په شریعت کې هم واضح راغلي دی، په اسلام کې په قران شریف کې هم راغلی واځي چې د خزې د میراث حقوق واځي شوی دی، لیکن سربیره تر دې بیا هم د میراث حق په افغانستان کې خزو ته نه ورکول کیږي، دوی دغه حق به برخي دي. تاسو علتونه په څه کې ګڼئ؟
مننه ستاسو د پښتني څخه. دا رقم د لکه نزیفې خور چې روشنایی پر واچوله، دا د قانوني او د تعینیدو په مرحله کې یا په چوکاټ کې اسلام ډېر تفصیلی او ډېر منظم حقوق او ښځو ته ورکړي دي. د ښځو د میراث حق سم پیژندل شوی دي او ډېر په جزئیاتو سره توجه ورته شوې ده. راغلل په دې د میراث د حق و تطبیق ته په ټولنه کې یا پرنس موږ تاسو په وطن کې دلته د رشاه هم لکه تاسو اشاره ورته وکړل، بعض وخت دغه راځي کمی او کاستی پکې راځي چې دلته کېدلای شوی لکه په تیرو سیستمونو کې فرضاً که دلته دولتي پښتبانی درلودلای یا قانوني یا داسې دولت وای چې قانوني وشاته ولاړ وي او دولت د قانون وشاته ولاړ وي، بیا نو دغه شی په عمل کې هم ډېر څه د عمل په ډګر کې هم ډېر څه پیدا کېدلای شوی. خو اوس فعلا متاسفانه د ډیرو مرئیس موږ تاسو د جنگ قربانیان یو، وطن مو د جنگ په جنگ کې د جنگ په غمیز اخته دي. نو فلهازه د دوغه نظریفو او نازکو حقوقو تطبیقول او مراعاتول لږ سخت ده، په دې خاطر چې ټولنه خپل په هیڅ رقم ثبات کې نسته. د څلور سلويش خپل رئیس پر دوی باندې یو ډېر غیر انساني جنگ تحمل شوی دی. نو دغه ټول تلاتوم او دغه چرازي بحرانونه چرازي ده د ټولنې د نظم دغه د منځ وړي. یو د نظم څخه چې د منځ وړي دي هغه دغه چې د حقوقو د تامین په دلته به نه واسه د شوزو د میراث حق ته اشاره کوو، بلکې په مجموع کې ټول ټولنی حقوق ته به اشاره وکړو چې ټول په خطر کې دي په یو رقم نه په یو رقم، او دغه د جنگ او د شرایطو ثمره ده متاسفانه.
ډیره زیاته مننه میرمن ګلۍ. اوس هم ورزو نازیه جانې ته، میرمن نازیه نوري هم را سره په خبرونه کې ده. اول لم خبرونه ته خرغلې میرمن نوري، تاسو راته دا وایي چې په افغاني ټولنه کې کله چې خلک حالت یو اسلامي ټولنه ده، شرعي ټولنه ده، د دې سربیره بیا هم کله چې یو خزه، یو لور، یو میرمنه غږ پورته کوي او اړتیا لري خپل حق ته یا د میراث حق ته، نو ولې په ټولنه کې خلک هغه ته په بد سترګه ګوري؟ یعنی دا ټولنه ولې تر وسه پورې زمونږ اسلامي ټولنه هم د امادې سربیره وسه پورې ټولنه دا نه منل چې دغه خزه حق لري او باید دوی حقوق ورکړل شي؟ تاسو په دې اړه څه ویل لري؟
ډیر مننه فرشته جانې او د نور دوستانو د خبرو په تاییدولو په ادامه کې زه وایم چې کله چې افغانستان اسه خو د اسلامي حقوقو ډیر هغه پکې روان دي، خو بیا هم ډیر حقوق نه دي چې خلک باندې نه پوهیږي، لکه چې دغه میراث حق چې د ښځو لپاره هم نارینه هم خزینه دواړه په دې باندې نه پوهیږي، او نه هم د یو چا لخوا یو ادارې یا هم د مساجدو لخوا یا هم د فامیلونو لخوا دوی ته دا پوهاوی نه دی ورکړ شوی چې داسې یو حق هم د ښځو او نجونو لپاره شته، او د همدې په اساس د ناپوهی په اساس خلک دا میراث حق ښځو ته یعنی یو داسې شی ګڼي لکه ننګ غوندې، او بعضې خپله ښځه هم په دې حق باندې خپل حق باندې نه پوهیږي او نه غواړي، لکه چې هغه وخت چې د میراثو د تقسیمولو په وخت کې دوی خپل حقونه بخشي یا نه پوهیږي یا هم یا هر څه وجه چې دا هغه ناپوهي یو دلیل ده. نو د زموږ په هغه په ټولنه کې چې داسې یو ناپوهی روانه ده، د دې د حل لارې یوازې نه همدا ده چې خلک باید پوه شي، او د یو لارې همدغه مساجد او ملایان دي چې باید خلق ته د مساجد او د خطبو په وخت کې د خزو د اساسي حق په اړه معلومات ورکول
شي. مننه میرمن نوري دې برخه ته بیا هم راشو د حل لارو کې په پردې وغږی ګوډې رضایت مننه لوځاحت نمو. زمونږ یو راپور وو چې ازادي راډیو ته ځینو میرمنو خپل غږونه هم لګلي وو. دوی سره دوی ازادي راډیو ته لکه د وردګ ولایت نه یو میرمن ده د شیرین ګل په نوم چې دی ویلي خپل ورونو نه د میراث غوښتنه کوي او ځکه دا کونډه ده او ډیر وړتیا اړتیا لري دغه حق ته خپل چې باید دا ترلاسه کړي خو ورونه یې نه ورکوي او دا تر اوسه هم په دغه بوخته ده چې دغه خپل حق ترلاسه کړي. دغه یو کوچنی نمونه ده د دې چې په افغانستان کې لا هم هغه میرمنې چې اقتصادي وضعیت یې ښه نه ده او دوی ته شریعت هم حق ورکړی لیکن بیا هم دوی ته دانت ورکول کیږي او د دې اړخ نه هم دوی زوریږي. نو ورګرزو میرمن جلالی تاسو راته وایي چې د ښځو څخه د میراث حق اخیستل او ښځې د میراث نه محرومول دا یې د شریعت لحاظ نه قانوني مسؤلیت هم لري شرعي مسؤلیت لري. یعنی که څوک خپل خویندو لوڼو دوی ته میراث حق نه ورکوي په شریعت کې دوی ته څه حکم ده په مقابل یا جواب کې دوی ته کوم حکم شته کوم څه شته که تاسو ویل ولرئ مهرباني وکړئ.
بلیو ډیره زیاته مننه. بلقطا زه غواړم دغه مسله په څو برخو باندې وویشم. او هغه دا دی چې اول کچیرته راشو زموږ او تاسې افغاني ټولنې ته وګورو په افغانستان کې خصوصا د اوس لپاره په تیرو شلو کلونو کې هم مشکلات موجود ول چې ځینې کسان چې حتی خپل میرمنو ته یا مثلا خپل لونو ته خویندو ته دوی ته میراث نه ورکول هغه کوم شرعي مسؤلیت چې دوی په غاړه باندې و یا قانوني چلند چې باید دوی سره کېدله متاسفانه چې دا کار دوی نه کوله. خو اول براسو دا چې دوی څو مسؤلیتونه لري هغه کس چې مثلا میراث نه ورکوي خپل کورنوي ته یا د میراث د حق ورکولو څخه ډډه کوي دا څو مسؤلیتونه لري. اول د ګناه مسؤلیت دی چې تر ټولو مهم ده په اسلامي ټولنو کې. په اسلام کې میراث ورکول یو فرض دی او نه ورکول یې ګناه ګڼل کیږي او په صورت نساء کې د میراث ویشلو په اړه واضح احکام دي. ما مخکې ورته اشاره وکړله او هغه څوک چې قصد سره دا حق نه ادا کوي دا یو کبیره ګناه ده او د بخښنې وړ نه ده. یو خو بیا الله جل جلاله وایي چې خپل د حق څخه زه تیریږم لیکن د حق العبد یا د بندې د حق څخه بیا زه نه تیریږم. دوهم هغه اخلاقي مسؤلیت دی. ګوره د جزایی او قانونی مسؤلیت نه هم موږ یو ډیر برتره مسؤلیت لرو چې هغه د انسانانو اخلاقي مسؤلیت دی. یو میراث نه ورکول نه یوازې دا چې د شرعي اصولو کار خلاف دی بلکې دا د اخلاقي او انساني اصولو خلاف هم دی او دا په کورنۍ کې د نفاق او بیعدالتۍ سبب ګرځي او د نورو وارثانو په حق کې ظلم ګڼل کیږي. په ټولنه کې دا یو بیعدالتي ده. او د حساب او جزا مسؤلیت دی که چیرته یو څوک میراث په برخه کې خپل خور یا نور وارثان حق تلف کوي دا مسله نه حل کوي. هغوی پرته له شکه چې نه یوازې په دنیا کې د هغوی سره مثلا حساب کیږي پرته له شکه چې الله رب العزت به دوی نه پوښتنه کوي. بل حقوقي مسؤلیت دی. په ځینې اسلامي هیوادونو کې البته په اکثریت اسلامي هیوادونو کې د میراث په اړه قوانین او محکمې شتون لري. موږ ګورئ په تیر نظام کې مدني قانون درلودې په افغانستان کې دغه اوس چې موږ د دین ناری وهو چې په افغانستان کې باید د قانون حاکمیت ایجاد سي. دا په څه خاطر باندې اساسي قانون نسته دي مدني قوانین نسته دي د نور حداقل جزایی قوانین نسته دي د میراث په حق لباندې یا د کورنۍ د نورو حقوقو په برخه کې هیڅ نو قوانین نسته دي. دا چې طالبان وایي چې موږ د میراث حق ورکړی دی زول د دوی څخه پښتنه کوم چې په کوم اساس باندې چیري تاسو په میرمنو باندې میرمنی سرکوبوي تاسو میرمنی ته حتی د دې حق نه ورکوي چې هغه عدلي او قضایي سیستمونو ته لاسرسي ولري. نو په کوم دلیل باندې تاسو د دې ادعا کوي چې هغه امر تاسو د کومه کړله چا ته تاسو حق ورکړی دی؟ نو که چیرې څوک د خپل میراث حق ترلاسه کولای نسی هغه کولای سي چې د حقوقي چارو څخه په ګټه اخیستنې سره خپل د حق لپاره ادعا وکړي او محکمه د دې باصلاحیته محکمه او قاضي د دې مسؤلیت لري چې هغه شخص اظهار کړي دا هغه څخه دا حق په زور سره واخلي او هغه شخص باید دا حق ورکړي. لیکن متاسفانه په افغانستان کې د غوس په اندونیزیا کې مثلا زه تاسو ته یو مثال د اسلامي هیوادونو ورکوم. البته په ټول اسلامي هیوادونو کې د دغه کورنۍ حقوقو په خاطر باندې مدني قوانینو کې دوی د دې د تطبیق لپاره یو کمیټه
فکر کوم چې زمونږ اړیکه له میرمن جلالی سره قطع شوله، خو تر دې چې بیا هم زمونږ تخنیکی همکار میرمن جلالی سره اړیکه وصلې، زبا د خبرونې موضوع ته ادامه ورکړم. په د وردګ ولایتونه څو میرمن و ازادي راډیو ته په همدې اړه پیغامونه لیکلی وو او ویلي وو چې طالبانو په د حکومت په شروع کې د طالبانو مشر ملا هیبت الله خونزاده په لومړی ورځو کې ویلي وو چې هیڅوک خزه د میراث له حق نه نشي محرومولی، خو بیا هم افغاني خزه نه یوازې دا چې د میراث له حق محرومې دي، له یو شمېر نورو حقونو هم بې برخې دي، او ټولنه او د کورنۍ او د ټولنې نارینه لا هم په دې موضوع شرم او ننګ ګڼي چې خزو ته د میراث حق ورکي او خزه ته نه د میراث حق نه دي محرومې. په افغانستان کې په اوس مهال کې خزه له ګڼ شمېر حقونو نه بې برخې دي، خو ځینې خزې بیا هم اړتیا لري دغه حقونو ته، لکه ځینې خزې کونډې دي، ماشومان ورغاړي دي. نو که ټولنه په دې باندې پوه اوسیږي چې د ښځو حقوق څه دي، د میراث حق یې څه دی، نو دغه ستونزې به یو څه کمې شي. په دې اړه مریم هم ازادي راډیو ته ویلي دي، تاسو وګورئ زه په دې بې وزلۍ کې ژوند کوم، کور مې نړېدلی دی، زما دوه ورونه مړه شول، خو مشر ورور مې بیخي ماته د خور په نظر نه ګوري چې دا زما خور ده او کنه، دوکانونه ځمکه او هر څه یې ځان ته ګرځولې دي. زما سره یې بل څوک مرسته کوي، خو زما ورور زما نه قهر یا زما نه خفه دی په دې چې ما دا غینه د میراث د حق غوښتنه کړې وه. زه چې کله پاکي جامې واغوندم هغه ته ښه خوان نه ورکوي، دا ځکه چې کله چې د افغانستان په ټولنه کې یو میرمن د میراث غوښتنه کوي، نو د کورنۍ د خوا هغه سره ښه چلند نه کیږي، او یا هم د ټولنې کې هغه په ښه سترګه هغه ته نه کتل کیږي. تخنیکی همکار اشاره کوي چې اړیکه بیرته وصل شوله، نو په ډېرې بخښنې سره میرمن جلالی فکر کوم چې ستاسو د خبرو په منځ کې اړیکه قطع شوله، مهرباني وکړئ که خپل خبرو ته ادامه ورکوئ.
دغه خبرې ما تر کوم ځای پورې تاسو ته درغلي دي؟
ستاسو خبرې همدغه د ښځو د میراث د حقونو په اړه وي چې تاسو ویلې چې په اسلام کې که څوک حق ورنه کړي څه موقف لري هغه کسان چې حق نه ورکړي؟ مهرباني.
بله، نو ما د دې یادونه کوله، زه دقیق نه پوهیږم چې دغه حقوقي مسؤلیت یا چې قانوني مسؤلیت یې ډیر مهم دی په ټولو هیوادونو کې، او بدبختانه چې په افغانستان کې کوم فعالیتونه چې موږ لرو په دې برخه کې د میرمن شکایت هم همدار دی چې په افغانستان کې د قانون حاکمیت نشته دی، او دوی عدلي او قضایي سیستمونو ته لاسرسی نه لري، ځکه د میراث نه ورکول خپل حقوقي مسؤلیت لري، قانوني مسؤلیت لري، با صلاحیت محکمه او با صلاحیت قاضي کولای شي چې هغه کوم کس چې نه غواړي خپل لور ته میراث ورکړي، خپل خور ته میراث ورکړي، خپل د ښځې د میراث حق یا ولو چې هر څوک یې د کورنۍ د غړو څخه د میراث حق ورته ورکړي ورنکي، هغه اظهار کولای شي او دغه حق په زور اخیستلی شي، ځکه حق حق دی او باید واخیستل شي. نو په تیر نظام کې موږ مدني قانون درلودی، موږ اساسي قانون درلودی، موږ یو د جزایی دیوان درلودی، مشخصا په محاکمو کې د کورنۍ چارو په خاطر باندې موږ مختلف کمیټې درلودلې، چې په اوس شرایطو کې متاسفانه د طالبانو تر حاکمیت لاندې دغه مسایل نشته دي، او طالبان دا ادعا لري چې مثلا په د میراث په برخه کې ډیر کار سوی دی. اول خو زه دا پوښتنه کوم چې تاسو په کوم اساس د دې ادعا لري؟ په افغانستان کې میرمنو لپاره هیڅ نو حقوق نشته دي، او تر ټولو لویه مسله چې دوی باید خپل د میراث په حق باندې پوه سي. په افغانستان کې ځینې یو انجلۍ نه پوهیږي، یوازې خبره د کابل د انجونو نه دي، یوازې خبره د مرکزی ولایتونو د انجونو نه دي، خبره د زابل د ارغنداب د میرمنو دي، په کندهار کې د جړی د ولسوالۍ د میرمنو خبره دي، په بدخشان کې د وردوج د ولسوالۍ د میرمنو خبرې دي چې آیا غوی هم خپل په دغه حق باندې پویږي. په افغانستان کې اکثریت میرمنې دا فکر کوي چې دوی خپل په میراث کې باید یو چاته ورکړل شي.
ډیر زیات مننه میرمن جلالی. بیرته تاسو ته راګرځو، یو اوریدونکو د تلیفون په لیکه کې دغه خبرې برا واخلو یا هم نظر چې څه ویل لري. نو کا تخنیکی همکار اشاره کوي چې یو اوریدونکو په لیکه ته سلامونه، خپل نوم راته وایي، د کم زیمواړي کني ولیدا.
السلام علیکم پرشتہ، تاسو سلام نو وستان مې نو تاسو سلام نو وایم سلطان محمد رشام د کندهار ولایت.
علیکم سلام، تاسو د خبرونې موضوع اتمن اوریدل د نن په خبرونه کې مونږ د خزو د میراث په حقونو غږیږو. نو تاسو د خپل کورنۍ نه شروع کی یا شاوخوا ته په دې موضوع څومره د خلکو د پوهه سطح پورته د آیا په شاوخوا په کورنۍ کې د خزو د میراث حق ورکول کیږي کنه؟
متاسفانه لکه دا خوند چې وویل نو ورکول کیږي، خو دغه زموږ ټولنه چې دا خو ډېر زما په شمول ډېره بې سواده ده. نو د اسلام سم معلومات ډېر نه لري او د قوانینو سم معلومات ډېر نه لري. نو اوس بل مشکل هم پیدا شوی دی، خو چې هغه دغه د امیر المؤمنین فرمان چې کله صادر شو د شپږمادهیي فرمان، نو دلته په دې فرمان کې خدای کې نسوی و چې د خوندو حقوق به دا ورکول کیږي د اتمی په میراث کې. نو اوس یو مشکل دا بل پیښ شوی دی چې دلته اوس پلرونه راولاړیږي په درواغو په رښتیا، بس په چل ول باندې، بس داسې یو قسم خطونه زمونه تور جوړوي. ولې خدای د امیر المؤمنین هم اره مسجد دا قاچیر دا اتمی دی دا ورکول کیږي د خوندو حق. نو دی وز داسې یو چل ول جوړیږي چې د خوندو ته بس چل جوړ کی وای دا پلانکین ځکه نه پلانکی زوی ته ورکړي دا پلانکین.
یعنی په افغانستان کې وس خزو ته د میراث حق ورکول کیږي د طالبانو د حاکمیت لاندې، څنګه چې د دوی مشر مولا هیبت الله په لومړی او کلونو کې ویلی وو. خو د مونږ د راپور لمخه څو موده مخکې زمونږ همکار یو راپور جوړ کړی و، غي سره ډیر شمیر میرمنې د افغانستان نه وي خبرې کړې وي، ډیر شمیر میرمنې وس هم په دې برخه کې ستونزې لري. تاسو په دې اړه څه وایئ؟
خو ری ستونزه په امارت کې نشته چې د نن هر سړی د جې تقاضا وکړي چې محکمې ته مراجعه وکړي. د غزمس په وطن کې ډېرې داسې ستونزې حل شوي چې د خوند را کور کول شوی دي، خامخا به ورکړي امارت په دې کې کاچېری دی. امارت امر خو کاچېری دی، هر چا ته معلوم دی.
خو ښځې خو د محکمو نه هم منه دي، ښځې خو په محکمو کې هم ورتلای نه شي، ښځې له محکمو هم منه کړي دي او د غږ وستلو د غږ پورته کولو نه هم منه دي. نو څنګه به یو ښځه غږ پورته کړي چیرته به ځي؟ محکمې هم وسپې باندې دي. د پدې اړه تاسو څه وایئ؟ ځکه پدې وروسته یو کې نوې فرمانونه چې د خزو پر غږ باندې ولګو، تاسو دا څه فکر کوئ؟ آیا یو خزه په یو لری سیمه کې غږ پورته کوي شي خپل د میراث لپاره، او هغه عدلي او قضایي محکمو یا ادارو ته ورتللی شي په داسې وضعیت کې چې دغه غږ هم محکوم ده او دغه غږ باندې هم بندیز لګیدلی؟
خو ری اجازه راکړه چې څه تشریحات سره وکړو. نو داسې مه کوي، ګوره خو زه دا د ښځو د میراث ډېر طلبدار یم چې باید دا د قرآن امر دی، دا د الله او د الله د رسول امر دی، دا باید ورکول شي. مګر ګوره په محکمه کې دغه وس بل شپه دغه د مولوی فکر محمد فکر دغه د محمدي دغه د امر بالمعروف ویاند دغه وویل په محکمه کې شې اجازه لري چې اواز پورته کی. دا هیڅ دا مال تبلیغات ور محدود دي، دا خبره هیڅ مشکل نشته. اره خور کولای شي محکمې ته ولاړ شي، اره خور کولای شي خپل شکایت وکړي، اره خور کولای شي خپل د میراث حق غوښتنه وکړي. خو چې خور فقط د ورور او د پلار د قرابت تیر شي، نو هغه په دې خاطر نه مراجعه نه کوي چې وای بیا داسنه د ورور خو به دي کېږي، د پلار خو به دي کېږي. نو زه دا مراجعه نه کوم. مشکل په خوندو په کورنۍ کې دی، مشکل په پلرونو په ورونو په میړونو کې دی، مشکل په امارت په حکومت په دولت کې هیڅ مشکل نشته. خو ری حقیقت به سره وای، ولې دا رقم کوو چې ګوره چې یو عادي خبر یې نه هغه خدای شنه دی ویل چې څه د محکمې ته نه اسلای. دا اوس موږ په وطن کې په لسګونو دغه شپې شته چې خوند خپل حقوق د امارت
په ډېره زیاته مننه ستاسو پیغام مونږ واخیسته. ډیره زیاته مننه چې اړیکه مو نیوله او موږ سره په باس کې ګډون وکړه. اوس هم ورګرځو خپلو میلمنو ته. میرمن ولی، تاسو د دې اوریدونکو خبرې واوریدلې؟ په افغانستان کې په دې وروستیو کې څنګه چې موږ تاسو ټول پویږو په خزو د خزو په غږ بندیز لګیدلی دی، او دې ورور مو ویل چې په مشکل په کورنۍ کې دی، په حکومت یا په دولت کې مشکل نشته. تاسو تر کومه حده دغه خبره حقیقت ته نږدې بولئ؟ لکه د افغانستان وضعیت تاسو ته هم معلوم دی که په دې اړه تاسو څه ویل لرئ؟ مهرباني.
بالکل پرچا خو چې دغه ورور خبرې لږ هیله ورکوونکې وي، رښتیا هم او په حقیقت کې چې ورته وګورو دغه د یو قانون نافذول یا د فرمان صادرول دا په پرخط باندې د رښتیا هم دغه شی نه محدودوي چې ښځې دې ولاړ شي او د خپلو حقوقو څخه دفاع وکړي. زه فکر نه کوم چې هیڅ سیستم په هیڅ وخت کې په هیڅ ځای کې دغه شی ښځې نه شي محدودولی، خو دا چې بیا دا څه ټولنیز او کورنی او اخلاقي عواقب شي ته لري دا بیا وروسته خبره ده، خو چې یو ښځه ذهنن دغنی آماده سي چې کفار زنه خپل حقوق دفاع وکم، چې خپل حق ولارسم خپل حق واخلم، نو دا ورور به ولې د دې سره دوستي خاطر کې دا ورور ډېر څه نقطې ته اشاره وکړه چې دا بیرېږي چې ورور پلار دوستي ورسره کاته کې. زه وایم چې کسړی خپل حق واړي د خپل حقوق دغي دا یې ولري، بیا نو باز قربانیان باید سړی ورکي که خدای نه خسته دا ورور غواړي چې خپل ورور دې سره ختم کړي. دا نو داسې دغه دی کار دی چې امکان لري، دا باید دغه واخلي، دغه مسؤلیت پر اوږه واخلي چې زه چې یو کار کوم زما د کار نتیجه عواقب لري او هغه عواقب باید قبول کوم. نو که دا ښځې په مجموع کې دا شی قبول کړي، بیا زه فکر کوم چې ساحه د حق اخیستلو د ژغ پورته کولو د خپل حقوقو شاته درېدلو دغه امکانات ډېریږي. او پاتې شول دا چې فرزن دا فرمان صادر شوی دی، زه فکر کوم چې دا د رښتیا هم دغني په د عمل په ساحه کې دا ناممکنه ده چې ته د ښځو اواز رسمن د شوز اواز ورکاته کې شوز حق نه لري چې خبرې وکړي ځکه چې څوک واوري. تاسو فکر کوم چې دا د انسانيت د پیدایښت راځي، دا داسې پدیده ده چې د زموږ تاسو د پیدایښت سره سم یو پدیده ده. زه تاسو نه سوم ویل چې خدای تعالی تاسو په شی فکر دی، مګر تاسو اساس نه لري چې تاسو استفاده ځنی وکړي او حرکت پر وکړي. او زه د هیڅ رقم مدني دلایل او شرعي دلایل او هیڅ رقم دلیل ودغه شي ته دوی نه لري. خپل دغه علم ملایان البته چې مثبت نظریات ولري، د مثبت بکګراوند ولري، هغه ټول دغه خبر ورت کړی ده. او زه فکر کوم چې کداغه د فرمان په شکل صادر شوی هم یي چې البته مخبل په خپل سترګو دغه فرمان نه دی لیدلی چې د کمې لوړ چارواکي د خو د امضا شوی، خو خیر په هر صورت دا چې دوی رسنی سوي دي، نو فکر کوم چې یو خبر استه یو خبر یو چا کړی ده، مګر دا خو نه دا دغه باید سره قبول کړو چې دوی به تجربه خلک درخلي دي پر غټو غټو مسولیتونو ورته غرسي وي. نو بعض دا وختن فوختن دا یو خبر وکی چې د میډیا توجه جلب کړي، د خلکو توجه جلب کړي، ولو هغه منفي هم وي، ودی ته مقصد یو غنیمت چې رسنی سي په دې خاطر چې دوی هیڅ رقم دولت هیڅ رقم ملک دوی په رسمیت نه دي پیژندلي، هیڅ رقم جلبیت دوی خلکو ته نه لري، هر څوک صرف د یو دهشتګرد او د یو تروریست او د یو دغه په هیڅ پیژنې دا څنګه په چې خپل کلچر خپل بیکګراوند خپل ملک خپل شار ټوټې ټوټې کوي او د منځ یوړي هویت او هر څه ته دوی دا رقم ورلا دي. نو په دغه شکل نو بل اخر دوی دا پاره چې نړیواله ټولنه در فشار لاندې راولي، خپل شزه در فشار لاندې راولي او دا رقم فرامین سره ډیروي چې د خلکو توجه جلب کړي. زه فکر کوم چې دا په عملی ساحه کې ناممکنه ده دا خبره دوی خپل هم مني او دوی هم په پیژې چې دا څونه به معنا خبره او به معنا کار دي.
ډیره مننه مننه ګل جانې. مېرمن نوري امراته په انتظار د ډیره زیاته مننه چې تاسو را سره یاستې. که تاسو تراسو دغه خزې چې د میراث او د نورو حقوقو کله په یوې ټولنه کې محروم کیږي، نو دا څه غیظ لري د دوی په خپل شخصي او د دوی په ټولنیز ژوند باندې؟ آیا منفي تاثیرات هم لري او کنه؟ مخکې د دینه مېرمن نوري چې تاسو په دې اړه مونږ ته جواب راکې، یو اوریدونکی په لیکه کې راته منتظر د هغه بره واخلو بیرته تاسو ته راګرځو. سلامونه، خپل نوم راته ویل، کوم ځای مړی کنیولې؟
محمد سلاد نن کندهار ته مخورجان یاري کنیولې ده.
تاسو د خبرونه موضوع حتمن اوریدل ده. په خبرونه کې مونږ نن د خزو د میراث په حق غږیږو، که څه نظر لري په دې موضوع نو مهرباني وکړئ.
بالکل موضوع مو اوریدل ده، موږ ستاسو رسنۍ بالکل اورو. دلته په کندهار کې ډېره ښه ده ستاسو رسنۍ اورېده کېږي. لکه سلطان احمد رښتیا صاحب چې وویل، د ته سلامونه وایم، رښتیا هم د ده د نظر په تایید سره. خو داسې دی بعضې بعضې خوندې چې دي لکه دی چې وده چې وویل، خو د وړونو د پلار د وامه څخه اواز نه پورته کوي. او داسې خوندې بیا ستا اوس مثال داسې مثال بیا زه درکړم. زه خپل د کورنۍ کیسه درته کوم چې زموږ یوه جانۍ مور ده، ناګیا ته خپل ورونه وویل چې موږ تاسو خپل حق درکو، یعنی زه درواغ نه وایم، حقیقت خبره به درته وکم. خپل خپل د مور کیسه، خپل د سترګو لیدلې حال کیسه درته کوم. هغه زموږ مور وویل ولیا ور ما خپل حق در بخښلې دي، زه نه غواړم نه په دې میاسته څه غواړم نه په دنیا. نو دا چې ځینې مشکلاتونه ستا بیا شکو د الحمدلله اوس د اسلامي امارت چې دغه فرمانونه صادر کړي دي، ان شاء الله تر حد پورې دغه د ښځو حق ورسېدلې دي که خدای کوله، ان شاء الله نه پاتېږي. بیا هغه چې دی خوره لکه تاج پښتنه ځي وکړه، د رښتیا تاسو ته چې تاسو پښتنه وکړه، هغه د دې په محکمه کې بندیز پر دې نسته. دلته موږ د خپل سترګو لیدلې حال ته که داسې ستونزه یې ښځه کولی شي چې محکمې ته ولاړه شي، یو عریضه وکړي، یو خپل ستونزه د قاضیانو دغه سره شریک کړي، او دا رقم بندیز نه وي چې دا نه په محکمه کې آواز پورته کوي چې په خدای که دا دوکان بازار ته چې اوس ورشي په خدای تر پخوا اوس ښځې ډېرې شوي دي. زه ته لوېږي که نه د سیم خور نه دی بندیز چې بیخي ښځې راوتلی نه چې د کوره ښځې آواز نشي پورته کولی. هغه چې شکر دی الحمدلله، انشاءالله که خدای کول اسلامي امارت خپل حق ورکوي، خپل حقوق ورکوي.
ډیره زیاته مننه اتل صاحب، ډیره زیاته مننه. ستاسو نظر مونږه واخیسته، اوس هم بیرته ورګرځو میرمن نوریتا. میرمن نوریتا، تاسو راته وایي چې که په ټولنه کې ښځو ته د میراث حق ورنکړل شي، یا دوی د میراث له حق نه او د دې ترڅنګ نورو حقونو نه دوی محروم شي، دا به د دوی په ژوند او د دوی په روان باندې څومره ناوړی اغیز وکړي؟ ډیر مننه
فرشته جانې. لکه چې ټول ته معلوم ده چې افغانستان یو صنعتي هیواد، او په دې صنعتي هیواد کې چې هر شی ډیر تطبیق شي نو خلک داسې فکر کوي چې اتمن دغه په اسلام کې هم همداسې ده. لکه چې همدغه د میراث حق چې دا ده ډیر په صنعتي ډول مخته وړل کیږي، نو خلک فکر کوي چې دا په اسلام کې هم دوی ته کوم حق نشي ورکړ. زه خپل ګرز خپل پخوانی خبر ته چې دا عدم آگاهي یا د خلک ناپوهي په دې کیږي چې دوی همداسې مخته لاړ شي، او کله داس نور همکاران چې دوستان چې وویل چې کله دغه ډیر تطبیقیږي په دې معنی چې دوی دغه د خلک فکر کوي چې دغه اسلام کې هم دوی دا حق نه لري، او کله چې یو میرمن د دې حق خپل حق داوا وکړي، اول دا ده چې اول په دې خپل کورنۍ لخوا ورته تهدید کیږي، او ورته ویل کیږي چې موږ سره باید قطع روابط وکړي، او بیا هم د ښځې ته یو غته یا مثلا دغه ده چې هغه مړه شي، د مړه نه د هغه میړه نه وروسته د هغه جنازه سره جنازه به څوک کوي، د هغه خاوند کوي که د پلارګني خلک کوي. نو د همدې لپاره خلک د خپل د ښځې بیچاره چې د دې لپاره چې خپل ژوند کې هم ښه د اړیکه وساتي، او د خپل مرګ نه وروسته هم ښه اړیکه خپل کورنۍ او بل کسان سره وساتي، نو د دې لپاره د دې حق نه تیریږي. نو همدا ده چې بعضې میرمنې او ښځې چې ډېر مشکلات هم لري، لکه چې تاسو خپل راپورونه وړاندې کوي په هغه کې چې وویل چې خلک اقتصادي مشکلات لري او نشي کولی چې خپل کورنۍ مخته وړي، او یا هم د میراث ته ډېر اړتیا هم لري، بیا هم د دې لپاره چې خپل اړیکې په خپل کورنۍ او خپل جامه کې وساتي، نو د خپل د حق نه تیریږي او مجبوریږي چې خپل همدغه دي مشکلات سره مبارزه وکي. نو دا یو اړخ شو د سنتي، او د حقوقي اړخ هم دا ده چې بعض اسلامي هیوادونه کې دغه خزه کولی شي چې حقوقي داوی وکي او خپل دا حق ترلاسه کړي، خو متاسفانه افغانستان کې دغه حق ډیر په سختۍ سره، خصوصا په دې اوسنی حالت کې چې تاسو هم وویل چې د خزه حقوق څومره پایمال دي، او دوی خپل غږ نشو چته کولی، نو هغه خپل میراث څنګه وغواړي؟ نو دغه پر مجموعي تور ډول پټول خزه باندې نه، چې یو خزه باندې پټول خزه باندې دغه اغیز لري، او کله چې یو خزه چپ پاتې کیږي نه په دغه سي نور نسلونه هم، او دغه شو خاطه چې خزه دي هغه خپل غږ نه باسي، او دمداس ده
کلونه کلونه چې داس روان دي، اوس هم روان دي. ډیره مننه، ډیره مننه نازیا جانې. کته سنور څه ویل لري، مهرباني وکي.
نو زما هم دا هغه چې زه وایم چې کله چې یو خزه وغوړي خپل حق نه دفاع وکړي باید ټول خزه په مجموعي سره د هغه باید ورسره ودرېږي او همداسې کورنۍ ډېر یو مهم کس دی چې باید کورنۍ د هغه خزه سره ودرېږي او د هغه د حق اول د کورنۍ لخوا باید ورکول شي بیا هم بیا هغه خزه کولی شي چې نور ارګانو او نور نهادو ته لاړ شي او خپل حقوق دفاع وکړي.
زیاته مننه میرمن جلالی تاسو نه مننه چې تر وسره سره په خبرونه کې وای تاسو ویلی مول چې وخت تاسو کوم پروگرام کوم چیرته روان وي خو په د خبرونه په ورسته او شیبو کې یو لاند پختنه کتا نه وکو بیا کولای شي چې تاسو اوریدونکو سره هم خدای پامانی وکي دا چې د مخنیوي د پاره دا چې دغه د خزو د حقوق په هواي د خزو په ماینس کې او د ټولنې په ماینس کې کورنۍ په ماینس کې زیات چی تاسو ته د حل لار څخه کاری باید څه وشي؟
بله خوري زمخ کله دینه چې په حل لار باندې راسم د یو غشتنه زګ ټول څخه کوم غدا دی چې کچیر موږ او تاسو په افغانستان کې د نن یو کیس یا دوه کیس وینو چې شزیزی محکمې ته یا د هغوی سره یو شچلن کې جګه هم دی او چا په واسطه باندې اول خو تاسو ته دا وایم چې یو میرمنه د دې حق نه لري چې یوازې د کور څخه ووزي، د دې حق نه لري چې یوازې محکمې ته لاړ شي. نو دا خبره مکوي چې په افغانستان کې اسلامي حکومت راغلی دی او نو په جمیرمنې زی حق لري دنیا ټول ګلو ګلزار دی، نو چې دوه طالبان د میرمنو د حق دفاع کوون کې ونه بیا ویل پر دوی باندې د تعلیم حق باندې ویل دوی مدني قانون ملغا کوي، خو په شو ویل په دغه مدني قانون کې چیرې د کفري ماده وي، خو د میراث حق هم چې پکې راغلی او د قران کریم څخه خصل شوی وو، د تعلیم حق هم د قران کریم څخه خصل شوی وو، حتی د میرمنې هغه خلو تفریق او د طلاق مسایل او د ټول د قران شریف څخه اخستل شوی وو. دغه خبره مکوې چې تاسو یو یا دوه قضیه ویني هغه هم یو کورنۍ یا یو څوک چې دی یو چا په واسطه باندې محکمې ته تللی ولانو طالبان اوس راغلي دي موږ باید دې ته خوشبينه اوسو. دغه کار شنه دي د تاسو خپل په شو باندې خپل تیشه وه. دوهمه خبره دا دی هغه اصلي حقوقي د حل لارې د قانون حاکمیت دی. زه په د قانون په حاکمیت باندې ولی ډیر تاکید کوم ځکه چې کچېری د قانون حاکمیت هیڅ انسان بیا نسی کولای چې جرم وکړي. دوهمه خبره دا دی چې کچېری طالبان دونه بیا هم ماین په دی باندې دي چې په افغانستان کې دوی شوزو ته حقوق ورکړي آگاهی دی ورکړي. زه دا خبره بیا څوک په ما ټاپونه لګی چې دا د تیر نظام کې داسې واغه سی او یو په تیر نظام کې څه کثافتکاریان چې وي د هغه توجیه زه نه کوم چې په چې په تیر نظام کې ونو په دا اوسنی نظام کې دیم وسی، خو هغه چې خراب په دا اوسنی نظام کې دی سمسي، په دا نورو نظامونو کې چې پراتلونکي کې راځي هغه دی سمسي. زه نه وایم چې په تیر نظام کې ټول دنیا ګل او ګلزار، په تیر نظام کې ته پولچک الوزولې خلکو ته د اجازه نه ورکول چې ولسوالیانو ته سفر وکړي، زموږ خپل پر موټر باندې درې ځلې د انتحاري عملی سوي دي او موږ دغه کار کوي چې خلکو ته آگاهي ورکو. مکه وي دغه نه حق استدلالونه مکه وي پر حال باندې د حل لارې په دغه مسایلو کې خصوصا شرعي مسایلو کې بیا په اسلامي ټولنه کې په سنتي ټولنه کې مولای امامان د دې وظیفه لري چې د منبر او محراب د لارې څخه خلکو ته آگاهي ورکړي. په دوی باندې فرض ده امر بالمعروف نهي د منکر په شو لارو باندې خلکو ته دغه معلومات ورکول او په حسن نیت سره، نه په خشنتوب سره، نه په خوشینۍ سره، نه په وهلو ټکولو باندې، په ډیر انسانیت سره، په ډیر نرمۍ سره، دغه په عامیانه ژبه سره. ټول خلک په عربي باندې نه پوهیږي، مخبل اسلامیت ویلی دی په عربي ژبه باندې نه دا ویلی. په هر حال باندې په دوهم قدم کې په افغانستان کې د اوس لپاره هیڅ نو نهاد شتون نه لري. د شوزو چارو وزارت نشته دی، د عدلی په وزارت کې د میرمنو لپاره یو مشخصه کمیټه نشته دی چې دغه مشخصه کمیټه باید جوړ شي. د وزارت حج او اوقاف کې متاسفانه چې د میرمنو کمیټه موجود نه دی چې هغه باید دوباره ایجاد شي تر څو چې لری لری پرتو سیمو ته ولسوالیانو ته کلی او باندو ته دغه معلومات ورسیږي، ځکه چې یوازې دا بسنه نه کوي چې مثلا مولا هیبت الله دا شی ویلی دی. تاسو د مولا هیبت الله په دا یو خبره باندې هغه د امر بالمعروف او نهی عن المنکر په نامه باندې چې فرمان دی ورکړل هغه ټول مسائل تاسو هیر کړل، چې تاسو د شوز ژغې به تیورت بللی وو. حال دا چې د انفی فقه په اساس باندې د شوز ژغ اورت نه دی، د شوز مخ اورت نه دی. نو په هر حال باندې زستاسي وخت ډیر نه نیسم، بلې عجله مې درلودي د دې لپاره چې موضوع ډیره مهمه وه
ډیر مننه میرمن جلالی، ډیر مننه. مونږ د خبرونې په شروع کې دا خبره ډیره واضح کړل چې طالبانو په لومړیو کې دوی د خزو د حقونو دا داوا کړی و چې مونږ به خزو ته د حقونو ورکو، خو په دې وروستیو کې حتی د خزو پر غک هم بندیز ولګو، او دا مونږ اوریدونکو سره هم واضح کړل چې خزه د دې حق نه لري چې محکمو ته لاړ شي، بیرون وګرځي، د دوی په غک بندیز لګیدل. دا خبره ډیره لري چې دوی خپل حق د پاره غک پورته کی، کله چې په وی ټولنه کې د خزه په غک بندیز ولګيږي، نو زه فکر کوم دا هغه اخري حد د بندیز د چې پر یوې خزه لګيږي چې د دې غک دا ورېدونه منکیږي. نو مننه تاسو ما خپل خبره مونږ سره شریک کړي، ډیره زیاته مننه.
مننه تاسو ته شو وخت خبرونه غوړ ملامه ملسه،
ډیره زیاته مننه. میرمن ګلۍ، مخکې د دینه چې تاسو تراشو یو اوریدونکی را سره د تلیفون په لیکه کې دا بره واخلو، بیا تاسو ته راګرځو. سلامونه، خپل نوم را ته وایي، کم ځینه مړی کنیولې، فکر کوم چې اړیکه قطع شوله. میرمن اولی تاسو ته راګرځو، څنګه چې مخکې میرمن جلالی هم په دې اړه خبرې وکړلې، په افغانستان کې د خزو خپل خزي باید څه وکړي چې خپل د حق د پاره غک پورته کی، کورنۍ ته باید دوی څنګه هغه قناعت ورکړي کله چې یو مور خپل اولاد خو روزي خپل زوی ته خرهنمایي کی، سبا ورځ کې هغه هم د اولادونو پلار یا د ویلور پلار به وي، هغه به هم پورته کی د حق به ورکول کیږي. خو دا وسینی وخت کې ډیری وخت کې خزي خپل د خپل حقوقو نه تیریږي، د دې لپاره چې اړیکه خراب نه شي، د خپل د حقوقو نسترګي پټی کی، او دا نسلونه نسلونه خزو ته دغه را پاتې ده. تاسو فکر نه کوي چې خزي هم باید خپل په ځان کار وکړي، او خپل غک حق د پاره غک پورته کی، د کورنۍ نه د دوی شروع وکړي؟ تاسو په دې اړه څه وایي؟
ډیر ښه، تاسو ولته مو اشاره وکړل، مننه. زه په دغه ارسه کې تاسو ته وایم چې که دغه مسؤلیت موږ وفرد ته متوجه کړو، یعنی انفرادي کړو، نو د ښځې سره خبره یا دغه توقع کیږي چې ته نو د خپلو د حقوقو د اعادې لپاره د خپل لور، د خپل خور، د خپل مور، خاله، اما او داسې نور د حقوقو د اعادې لپاره ته باید ږغ پورته کړي. خو که دغه مسؤلیت په فردي شکل دا دغه کې در اوږده راوځي، بیا به نو داسې چې هغه واقعي به ته هم دا یوازې ولاړي، د دغه مازلې حل او د دغه مشکل حل کېدلی شي، او باید په سیستماتیک شکل وسي. دغه ته باید دولتي پشتیبانه ورکول سي، په دولت کې قانون وي، په دولت کې سیستم وي، په دولت کې دغه رقم دغه سي دغه ماشين وي، البته چې اوس زما سره نوم ایسو، یعنی دغه رقم کار وکړي، د دولت کړنلاره دغه سي چې د حقوقو دفاع، د حقوقو اعاده، د حقوقو تامین او د امنیت تامین لپاره د دولتي په دولتي ساته کې باید په ملک کې دغه سي تامین سي. بیا نو که د په ملي ساته کې د کلي او بانډو په ساته کې یو ځای ته ختی کیږي، دا به نو د ګوتو پشمیر یو دغه حادثه یې هغه پاره باندې دولت یو یشي په فردي شکل په دغه بیا مسولیت چې په ورسیږي سر د سمونی څخه دغه مسولیت و شوځو ته متوجه کول چې تاسو خپل د میراث تر حکمت یې رسیدي، تاسو دا وکي هاو کی زه فکر کوم چې دا بيخي، یعنی په اوس حالت کې دا ناممکنه خبره ده. دغه سي ټولنه چې څلور څلور کاله دا جنگ ځپلې ده، موږ او دغه رقم نسل چې اوس فرزندوی دغه د غېټ فکر وکړي چې د دې شکلنۍ څخه او یا ځوان او یا درغل لږ نورسین، یعنی درغه ډیر سینی دا خلکو ته دا شی چې دوی په خپل ژوند دغه په دې سره مخامخ سي، ویني چې دوی مکتب ته ولاړ سي، فرزن حقوق د خپل حقوق د بل حقوق، اول دغه ابتدایي د علم دوی پیدا کی، دغه شرایط نه دي ورته پسایید کړي. نو اوس بیا چې دوی پر دغه دغه سوال پر دغه مقطع کې د وخت
ډیره زیاته مننه میرمن ولی، ډیره زیاته مننه. زموږ د خبرونې وخت موږ سره نور یاري نه کوي چې خپل خبرو ته ادامه ورکو، بس ته ادامه ورکو. ان شاء الله په دې موضوع به بیا هم خبرونه ولرو، او تاسو به را سره اوسئ. ګډی رضایت مننه لګډون مو قدرمن میلمنې را سره وي، د خزو د برخه فعالان میرمن نظیفه جلالی، میرمن ګلی ولی، او همداسې میرمن نازیه نوري. ډیر رضایت مننه چې د ازادي رادیو د سپونه مو نور بس ته خبرونه چې د میراث حق ته ځانګړې شوی و اوریدل. نور مو په لاس پرم، خدای پامان.